درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای چونې له مرکزونو څخه ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو درې ورځو پورې بشپړ شي. دا به هم واوري چې افغانان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له نیول شوو امنیتي تدابیرو خوښ دي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هره هڅه شنډه کړي. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په دې مازیګرنې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو او په نور موضوعاتو به بحث وکړو. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام هم په دې سات کې اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي، او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبري اژانس د کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رای ورکوونکو دقیقه شمیره نه ده ښودلې، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د رای ورکوونکو دقیقه شمیره نن د مخابراتي ستونزو له حل وروسته معلومه شي.
تا کنون مشکل ارتباطات مخابراتی که هم از طریق
تلفن تروسه ده مخابراتی اړیکو ستونزه، هم ده تلفن او هم ده مخابره ستونزه نه ده حل شوی. سخت کار روان ده چې دا شمیر نن اعلان کړو، خو کبل کومه پیښه کیږي هغه بیا جلا خبره ده. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې په تیره د ښځو د ګډون کچه ټیټه وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د شمیر بهیر پیل شوی. د کمیسیون ویلي دي چې که سترې ستونزې پیښې نه شي، د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 28 اعلان شي. د غزنی والی تاییدوي چې په خواجه عمري ولسوالۍ کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې ملکي وګړي زیانمن شوي دي. د خواجه عمري ولسوالۍ خلک نن په داسې حال کې چې د څو کسانو مړي ورسره و غزنی ښار ته راغلل، او ویل د بی پیلوټه الوتکې په برید کې شپږ ملکي وګړي مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په یو باغ کې له طالبانو سره یو ځای په نښه شوي.
خامخو ملکیان به هم حالت خپل باغ و باغچه کی و دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې و. د حمله په نتیجه کې 15 نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسی.
د غزنی والی زیاته کړی چې د دې پیښې د څیړنې لپاره یو کمیټه ته دنده سپارل شوی. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې څلورویشت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوي ازادۍ راډیو ته وویل چې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر وایي د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیه لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحزرمی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال پر ایران پلو حوثي اغیانو او همدارس پر متحده عربي اماراتو د هغو ځواکونو د ملاتړ له کبله انتقاد وکړ چې د په وینا د یمن په جنوب کې د خپل دولت د جوړولو هڅه کوي. حزرمی چې په دې وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی، ایران په نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلوونکی وباله او غوښتنه یې وکړه چې په یمن کې د ایران پلو حوثي اغیانو هغه هڅه ختمه شي چې د کودتا وبلله. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې متحده عربي امارات هم پکې شامل دی، له 2015 کال راهیسې د یمن د حکومت په استازیتوب د حوثي اغیانو پر ضد جګړه کوي. د کرملین سیاسي مخالفان په مسکو کې د پراخو مظاهرو پلان لري او غواړي په دې توګه د هغو اعتراضونو لړۍ بیا پیل کړي چې په دې وروستیو کې وقفه پکې راغلې وه. په سګنی دوبی کې په مسکو کې د کرملین پر ضد پراخې مظاهرې وشوې چې د قانون د تنفیذ ځواکونه وځپلې، خو نننۍ مظاهره چې چارواکو یې اجازه ورکړې ده د حکومت پر ضد د هغو پراخو مظاهرو پیلامه ګڼل کېږي چې په یوه لسیزه کې بې سارې وې. د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت سیاسي مخالفین پر خلکو غږ کړی چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو پر وړاندې اعتراض وکړي، او له چارواکو وغواړي چې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو د شبکې د غړو پر کورونو حملې او د هغو د بندیانولو لړۍ پای ته ورسوي. او د سلوواک وزارت او د سلوواک جمهوریت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوه روسۍ میګ 9 الوتکه د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دې الوتکې پرون ناوخته د پلازمینې براتیسلاوا د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې په نیترا ښار کې سقوط کړی، خو پیلوټ یې په پراشوټ کې راکوز شوی او برسیرن ټپي دی چې په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سلوواک جمهوریت دفاع وزارت د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د میک 9 جټ الوتکو الوتنې ځنډولې دي. سلوواکیا په 2013 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مهال د جټ الوتکو پر ځای له متحدو ایالاتو سره د 14F-14 جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړی، ټاکل شوی چې د سلوواک پوځ د دې الوتکو لومړی جوپه په 2022 کال کې ترلاسه کړي.
دوستانو خبرونه ملاصدی راډیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایو له مرکزونو څخه به د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر تر راتلونکو 2 ورځو بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده به خیر و یک تعداد ولایت دیگه موادش رسیده به مراکز دفتر مرکزی ما و یک تعداد ولایت دیگه 20% و 30% و 80% رسیده.
پر دې سربیره به واورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي هر هغه څوک چې دوی د رایې ورکولو څخه محروم کړی وي، خو رایې ورکړی وي، بیا به هم جریمه شي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو دا کار د کمیسون د پریکړې خلاف بللی، وایي د دې کسانو رایې باید باطلې شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره په نیول شوو امنیتي تدابیرو خلک خوښ دي. که وختو د انتخاباتو اړوند ځینې نورې مسلې هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړې چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډه کړي. د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رایې چونې له مرکزونو څخه د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي. د ټاکنو د کمیسون د مرستیال په خبره د بهیر په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لا د مخه بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه هم وایي چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او همدارنګه د امنیت په پوښښ کې د ولایتونو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. نور حل به له کابل څخه د واصل وصال پر سوالي ریپورت کې وایو.
د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو او د رایې چونې په مرکزونو کې د رایو له شمیرلو سره جوخت له تیر ماښام رئیسې له دغو مرکزونو څخه د کمیسون ولایتي مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه بهیر د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې بشپړ شوی هم دی. د دغه کمیسون په خبره له ناامنو ولسوالیو څخه ټاکنیز مواد د حواله لارې د افغان ځواکونو لخوا لیږدول کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو مرکزونو ته دغه موادو د لیک بهیر به تر راتلونکو 3 ورځو پورې بشپړ شي.
ولایت کابل مکمل رسیده بخیر
د کابل ولایت په بشپړ ډول رسیدلی دی. یو شمېر نورو ولایتونو هم رسیدلی دي. د ځینو نورو ولایتونو بیا له دیر شو شلو او اتیاو سلنې پورې را رسیدلی دي. د نتایجو پاڼې ریزلټ شیټونه چې د بایومیټریک دستګاو څخه سرور ته لیږدول کیږي د پروسس په حال کې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش له مخې د افغانستان ولسمشر ټاکنې باید تیره ورځ د رایه اچونې په 4902 مرکزونو کې ترسره شوی وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمیرونو له مخې دغه بهیر په 4905 مرکزونو کې ترسره شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته په خوندي ډول د ټاکنیزو موادو د لیږد خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی په ډیره رسنیو ته داسې ویل:
نیروهای دفاعي او امنیتي کشور
د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټاکنیزو موادو د لیږدولو په حال کې دي. ان شاء الله چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش سره سم به د دغو موادو د لیږد لپاره هڅه وشي. د امنیتي پلان لمخې لکه څنګه چې لومړی او دوهم پړاو په خطوګه بشپړ شو، دریم پړاو چې د ولایتونو مرکزونو ته د موادو لیږد هم په خطوګه ترسره شي. د دفاع وزیر اسد الله خالد هم ویلی دی له هغه ولسوالۍ څخه چې د ځمکې لارې د ټاکنیزو موادو لیک ستونزمند دی، د حواله لارې به د ولایتونو مرکزونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ څلورمې ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په 4 ولایتونو کې ترسره شوې. د شنبې د ورځې په دغو ټاکنو کې د 13 ټاکنو په پرتله د خلکو د ګډون کچه کمرنګه ښودل شوې ده. له ټولو ستونزو اندېښنو سره سره خلک او ټاکنیز ټیمونه د دغو ټاکنو پایلو ته انتظار باسي. د ټاکنو د قسمی پایلو اعلان هم د ټاکنیزو موادو لیکت پورې تړاو لري چې د رای ورکونې له مرکزونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مرکزونو ته لیږدول کیږي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 20 نیټه او وروستۍ پایلې د لړم په 16 نیټه اعلان شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
بلخواته د شکایتونو کمیسون، البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې څوک د رایو د ورکولو له حق څخه محروم شوی و خو پرونی رای ورکړی ده، بیا به هم جریمه شي. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه دا کار د کمیسون د پریکړې خلاف بولی او وایي د دې کسانو رایې دې باطل شي. له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و یو شمیر دولتي کارکوونکي د کمپاین کولو له کبله د رای ورکولو له حق محروم کړي دي. په دې کې لوړپوړي دولتي چارواکي شامل و. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به له ټاکنو 8 ساعته وروسته د هغه کسانو په اړه چې د قانون ماتونې په تور د رای ورکولو څخه محروم شوي وو خو رایه ورکړې ده پریکړه وکړي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض د اکشن میپورز ازادي راډیو ته وویل کمیسیون یو شمیر دولتي چارواکي د ټاکنیزو سرغړونو په جرم لرای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړي وو.
این موارد کټګوري بندي میشه در قالب
د ټولو موضوعاتو سرغړونو ته د رسیدنې درغلې او ټاکنیزو جرم په توګه ډلبندي کیږي. وروسته به کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق په دې اړه پریکړه وکړي. په دې معنی چې کېدای شي رایه باطل شي او همدا ډول نقدي جریمه هم شي.
له دې وړاندې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ولسمشر دوه سلاکاران شاه حسین مرتضوی او عبدالرحیم عزیزي د ټاکنیزو سرغړونو په تور له نقدي جریمې سربیره د رای ورکولو له حق څخه محروم اعلان کړل. د سره په خوا کې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي چې د ولسمشر غنی سلاکار هم دی ټاکنیزو کمپاینونو کې د حاضرېدو له کبله نقدي جریمه کړل. بلور ته بیا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو رای باید باطل اعلان شي.
هغه کسان چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا له رای ورکونې محروم شوي وو باید د کمیسیون پریکړې ته یې احترام کړی وای، خو له دې داسې ښکاري چې دوی ته د کمیسیون پریکړې هیڅ ارزښت نه لري او دا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړې په خلاف یو ډول بغاوت دی.
خو د هغه کسانو له ډلې چې د کمیسیون لخوا د رای ورکولو څخه محروم شوي د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ رایانه ده ورکړي، خو ښاغلی مرتضوی د په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ناسمه او غیر عادلانه بولي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی ادلا یو بلندې خبرتیا ورسته د انتخاباتو اړوند مسایل هم لرو او همدارنګه په غزنی کې دی یو امنیتی پیښې رپورت هم در سره شریکو.
د د تلی پشپرمه نیټه د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې د ولسمشری د انتخاباتو ورستی جریانات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه تعقیبولای شئ.
ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ.
دا د ازادي رادیو ده. له غزنی څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې یو شمیر بظاهره شیانو د شپږ تنو مړي د غزنی ښار ته راوړي وو. د دوی ادعا وه چې دغه کسان ملکیان دي او د بهرنیو ځواکونو لخوا د ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وشل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورټ راکوي.
دا یک شنبه ورځ غرمه مهال لسګونه مظاهره چانو د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ل دیاجی کلی څخه د شپږو تنو مړي د غزنی ښار ته د احتجاج په توګه راوړي وو. اعتراض کوونکو ویل دغه کسان ملکیان دي چې تیر ماښام د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دغه مظاهره چانو د دولت او بهرنیو ځواکونو ضد شعار نور کول. د یو آی په دغه برید کې پنځه تنه نور ټپیان سوي هم دي. د مظاهره یو تن چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د خپلو کورنیو د غړو د مړو غوښې په ځنځولۍ کې راوړې دي.
تا د خلک تباه کړل. تا د خلک کوم یو مسله ده که په داګر امر دی ټوپک په لاس کې اخیستی و زه بنګلیا چوم په دې لاسو کې. څنګه دولت چې ته په سترګو ړوند یې ته نه وینې؟ دا خلک اول ته وایي چې زه ستن وینم او رښتیا هم وینې، نو څنګه ظلم کوي؟ دا څوک یې؟ او ته وایي چې خلکو ته رایه ورکه. پرون دې رایه ګیري وه، قاتلینو ته زه رایه ورکم؟ چا ته رایه ورکم؟ ولې رایه ورکم؟ دغسې یې کړلو چې اوس مو په زنځولۍ کې راوړي دي خپلې جنازې، اوس مو غوښې ټولې کړي دي د خپلې جنازې.
تر دې وروسته چې مظاهره چان د غزنی ښار ته داخلیږي، د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ ځاخوډب پیښیږي چې د پولیسو له لورې په ډزو کې څلور تنه نور ټپیانیږي. که څه هم دغه مظاهره چانو ونه ویل چې له ملکیانو سره وسلوالو طالبانو ته هم په دغه برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د غزنی والي وحیدالله کلیمزی وایي پنځه تنه وسلوال هم په برید کې وژل سوي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د پیښې څېړنه به کوي او له مجرمانو سره به قانوني چلند کیږي.
مخالفین زی او په باغ کې تقریبا خامخو ملکیان به هم حالت خپل باغ او باغچه کې وو یا به څه کار کلا دوی ته ورځي وو. د دغه تورستان چې د تیارو تر څار لاندې وو هغه ته په دوه باندې حمله کوي. د حملې په نتیجه کې پنځه نفره طالبان د منځتی او یو تعداد ملکی خلکو ته هم زیان او تاوان اوړي او شهادت رسي. دغه قضیه د چرلو لپاره موږ یو کمیټه تعین کړې ده. ان شاء الله قضیه به په بی‌طرفانه شکل باندې وڅېړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم ډیری وخت په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ملکي کسان وژل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. پرون د ولسمشری انتخابات تر سره شول. که څه هم د کابل په شمول د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نامنیو او د انتخاباتو مرکزونو ته نږدې د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي، خو په مجموعي توګه څارونکي وایي چې انتخابات په نسبتا امن فضا کې تر سره شول او د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د انتخاباتي سایټونو او رای ورکوونکو امنیت وساتي. یو شمیر عام افغانان هم د انتخاباتو د امنیت لپاره په دې ډول تدابیرو خوښ دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشری زی ټاکنی ل ډیرو امنیتی ننګونو سره سره د تلی په شپګمنیټه په ټول افغانستان کې تر سره شوې. د هیواد په ګوټ ګوټ کې خلک د ولسمشری زو ټاکنو د امنیت د چنګښت لپاره د افغان امنیتی ځواکونو هڅې استایي. د افغانستان په سویل کندهار کې ډېرې اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې برخه واخلي.
خپل رایه مو خپل خوښ کاندید ته وکاروله، نو په پراخه پیمانه خلک راوتلي وو او ډېر ښه امنیت نیول شوی وو. ډېر په آرام فضا کې خلکو خپل رایه وکارول، نو د امنیتي ځواکونو څخه ډېر منندوی یو. زموږ د ښار امنیت یعنی کم ځای چې رای ورکول کېدل دغه امنیت یې په ښه توګه نیولی وو.
د کونړ دوه اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل.
زه غلام رحمان د مرکز اوسیدونکي یم. په سلو کې سل فیصد د اطمینان وړ ټاکنې.
مې عبدالله دی او ټول خلک په پرجوشه فضا کې دغه تر اتلل د انتخاباتو مرکزونو ته خپل رای ورکول.
لبلی خوا د روزګان دوه اوسیدونکو حمید الله او محمد الله ازادي راډیو ته وویل ټاکنې په امن فضا کې ترسره شوې.
ټاکنې خو الحمدلله بیخي ښه ترسره سولې، د امنیتي لحاظ خو ډېر خوندورې ترسره سولې. یعنی د پروزګان ولایت کې کومه داسې پېښه نه ده ثبت شوې چې هغه دې خلکو ته زیان پکې اوښتی.
لکه څرنګه چې مخکې دغه د ټاکنو په اړه موږ کوم ستونزې درلودې، چې مثال موږ ولدا به ډېر ناامنه وي، ټاکنې ډېرې شوې.
پلازمینه کابل کې هم خلک د ټاکنو بهیر له امنیتي پلوه خارزوي، وایي د دې انتخاباتو امنیت د ولسی جرګې له ټاکنو په ښه توګه ټینګ شوی.
اولا نظر به دیگه انتخابات فضای دفعه امن بود و بسیار بارامی رای دادیم.
خود امنیتی چارواکو لقول و سلوال و مخالفان و هم پا دغه ورز خپل تحرکات اجیر کردی و. امنیتی چارواکی وی در چاکنو پا ورز د مخالفینو د دو لسو گواخونو مخنی ول شوی. در کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادی رو دیوتو ول.
وزارو دو سو تحریدون رامستشی وشی در قول مخنی ول شوی. دقیقا د یو سل څلور څلوېښتو حملو مخه نیول شوې، دوه نفره پولیس شهیدان شوي دي، و درش تنه ملکی کسان ټپیان شوي دي، 250 تنه ترهګر طالبان وژل شوي دي.
د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د شنبې په ورځ د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې ترسره شوې. د دغو ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو.
له کابل کونړ ته ځو. په کونړ کې د پرون ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې په سرکانو، دانګام، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې یوه ماشومه وژل شوې ده او یولس تنه چې زیاتې ښځې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. دا په دې معنا چې په ټول افغانستان کې ټاکنې هومره امن نه وي لکه څومره چې په کابل کې حکومتي چارواکي وایي. دا موضوع تفصیل روح الله انوري ناورو.
د بریدونو ټپیان د کونړ مرکزی روغتون ته را رسول شوی چې اوس د درملنې لاندې دي. یو میرمن چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې ټپی شوی، د ټپونو له درد څخه ازګیروي کوي. ازادي راډیو ته وویل رحمت الله له سرکانو ولسوالۍ ټپیانو سره راغلی وای.
دغه ماشومان او زنانه وینا ته په مرمۍ رااله، زنانه هم پلګېد، ماشومان هم پلګېد. د وسلوال مخالفین د لوري وو کوخه کارونه شو، ځکه چې انتخابات کدی ډز وکیو کوي نه کې وشول تر سره شول. خو دغه بیګنا ماشومان چې دغه ماشوم دی عبید په نامه بیړه دی، غریب ګونګې دی، خبرې مې نشي کولی.
د اسد آباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطا الله صافی وای د تیرې ورځې له پیښو ورته یولس تنه ټپیان راوړل شوي دي.
مجموع کې پنځه ناروغان د سرکانو ولسوالۍ راوړل شوي، باغې کې یو نارینه ماشوم او نورې ټول ښځینه وو. دانګام لر کلي نه دوه خویندې چې شل کله عمرې لرل هغوی راوړل شوي. د اسمار نه یو واقع راوړل شوی وه، همدارنګه د غازی آباد نه یو واقع راوړل شوی وه، او لس کسه موږ سره داخل د بستر دي. په بشپړ ډول درملنه شوې ده، عمومي حالات اوس د ډاډ وړ دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ولسی وګړو ته د اوختي مرګ جوب لپاره ازادي راډیو ته وویل
جمله د موږ د تلفات او شمیر درې کسه شهیدان او د یو لس په حدود کې زخمیان دي، چې دا په نړۍ ولسوالۍ کې یو کارمند دی انتخاباتو زخمی شوی ده. دانګام کې هم یو مېرمن زخمی شوی ده. په ډمبرو کې هم دوه ماشومان شهیدان شوي دي او زخمی ده. په سرکانو کې هم یو کوچنی شهید اسوه او تقریبا په درو په حدود کې زخمیان شوی دي. جمله یو لس کسه زخمیان او درې نفر شهیدان لرو.
هغه وای افغان ځواکونو برید کوونکو ته په دانګام او غازی آباد ولسوالۍ کې درنه مرګ جوب لاړولې، او هغوی چې د ټاکنو د ناکامولو هڅه یې کوله حکومتي ځواکونو د هغوی پلانونه شنډ کړي دي.
د یاویستو حدودو اندازه د لشکر طیبه جنګیالي د منځه تللي دي، د وزل شوي دي، او د وو په حدودو کې زخمیان لري. د دوی مړي هم په ساحه کې پراته وو، بېګا شپه انتقال کړی دي.
تر اوسه د افغان دولت وسلوالو مخالفینو او لشکري طیبې پورې تړلو وسلوالو په 2014 کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې وسلوالو طالبانو د کونړ په ولایت کې په لسګونو بریدونه کړي وو، چې په کې 15 تنه وژل شوي وو او له اویو زیات ټپیانو. خو د تیرې ورځې ټاکنو کې که څه هم چې د وسلوالو طالبانو لخوا د یادو ټاکنو د ګډوډولو ګواښونه زیاتو، خو بیا هم د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د بریدونو او تلفاتو په پرتله د تیرې ورځې بریدونه او مرګ ژوبله کمه وه.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی د کونړ څخه مو ریپورت واوریده. د افغانستان د انتخاباتو په اړه نور ریپورټونه هم لرو. له هلمند څخه بیا د انتخاباتي شکایتونو ریپورت راغلی. دغلته د شکایتونو خپلواک کمیسون، البته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه 100 شکایتونه له پرونیو انتخاباتو ورسېدل دي. په اړه یې لیاستای تفصیل راکړي.
که څه هم د دغه راپور تر ترتیب پورې په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال د استعمال سو رایو شمېر نه دی معلوم سوی، خو د ټاکنو د شکایتونو کمیسون وایي یوازې د لشکرګاه څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال دوی ته تر 100 ډېر شکایتونه رسېدلي دي چې اکثره د ټاکنو د تخنیکي مسؤلو سره تړلي دي. د دغه کمیسون مسؤول محمد اشرف آریان ازادي راډیو ته وویل غواړي هغه وخت د ټولو شکایتونو د ډول او نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي چې د ولسوالیو څخه هم ورته معلومات ورسېږي.
متاسفانه مشکلات تخنیکی کمیسیون انتخابات بسیار زیاد بوده و
دی وی بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکی وسایلو په اړه ډیر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطح موجودې وي په هلمند کې هم شته. هغه شکایتونه چې موږ ته د لشکرګاه څخه رسېدلي دي تر سلو ډیر دي او د ولسوالیو څخه به په دې خاطر تر اوسه معلومات نه دي راغلي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او امکان لري تر بلې ورځې پورې ټول شکایتونه راټول او بیا درسونو سره معلومات شریک کړو.
جمع‌آوری میشه. مشکلات زیاد تخنیکی وجود داشته.
تولس مشری د لپاره ټاکنې د میزان په شپږم نیټه اوس بچي د امنیتي ستونزو سره سره ګڼې تخنیکی ستونزې هم بي. خو په هلمند کې د شکایتونو د کمیسون مشر ول د تخنیکی ستونزو سره سره دوی ته د تقلب او مداخلو په اړه راپورونه هم رسیدلي دي.
بعضی تقلب های هم گفته شده شنیده میشه.
دی وای د جالګيري او تکلو پاره هم مشته شکایتونه رسیدلې دي. بل مسله د ناظرون د چکافي نه وو او ډیر مهمه خبره د نړیوالو څارونکو د چې بدبخت نه پیلمن کې هیڅ نه ول. یو بل مسله د ټاکنو د کمیسون د کارکونکو د شمیر کمواله وو، خو ډیر شکایتونه درې ورکوونکو د لیست د نه موجودیت څخه سوي دي چې لامل یې ډیر خلګو نس وکولای خپل رایه وکړي. ای
مشکلات در جمله شکایت دربر میگیره.
په هلمند کې لا هم د استفاده سو رایو شمیر نه دی معلوم سوی چې د کتونکو په وینا د اټکل مخې امکان لري تر 150,000 ډیرو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی وي، خو په هر صورت کې دا ځل ټاکنو کې د خلکو حضور تر هغه ډیر کم و چې په اړه فکر کوي. موږ دلته استایي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه کړی چې د یمن حکومت به د دغه هیواد د تجزیې هر هڅه شنډ کړي. محمد عبدالله الخدرمی په عین حال کې پر حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي سخت انتقادونه کړي. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
محمد عبدالله الخدرمی چې په وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د دوی حکومت به هر هغه هڅه چې د یمن د تجزیې لپاره ده شنډ کړي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون د وینا پر مهال په خپلو دغو خبرو کې پر حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د یمن په شمال کې زیاتې سیمې په کنټرول کې دي هم انتقاد وکړ. د همداراز پر متحده عرب اماراتو هم انتقاد وکړ چې د ده په وینا د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د یمن په جنوب کې د خپل دولت د ایجاد هڅه کوي. محمد عبدالله الخدرمی ایران په ټوله نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلونکي وباله او ټینګار وکړ چې په یمن کې دي د ایران پلاو حوثي اغیانو هغه هڅه چې د کودتا وبلله ختمه کړای سي. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر په زمین کې د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثي اغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د هغو حکومت مرسته کوي چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الخدرمی پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه هغو حملو چې د متحده عرب اماراتو د هوایي ځواک لخوا د یمن په جنوب کې سوي د یمن ثبات کمزوری کړی دی. د ویل چې د اماراتو تهاجم د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف هغه هدف هم چې د یمن له حکومت سره همکاري ده زیانمن کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف کې چې متحده عرب امارات هم پکې شامل دي د یمن په رسمیت پیژندل سوي حکومت په استازیتوب له 2015 میلادي کال راهیسی د هوسی اغیون په وړاندې په جګړه بوخت دی. د یمن په کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او دغه جګړې د عرب هیوادونو تر ټولو بېوزلي هیواد یمن کې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري ناورین رامنځته کړی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالله الحضرمي وویل د هیله لري چې راتلونکی کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیا په داس حال کې برخه واخلي چې په یمن کې سوله